عام خلکو په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لږ ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نشي. بالکل افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد وو، او د حکومت هماغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد وو، په سمه لاره ونه لګېدې. نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه همباره اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیا کارو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر د وزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شوې، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متواتر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیل و په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولې په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصوصا 40-50 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه ښه دی تر تیرو لسیزونه؟ دا مال عامو خلکو نه اورېدلی دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه اوس لري یو اندازه، ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ودې نښه ده او کنه افغانستان تر اوسه پورې هم هماغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په هیڅ صورت نه. افغانستان د تیرو 40-60 کلونو په پرتله باندې کاملا تغیر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60-60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، دا د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه، دایمي شکل باندې حل نشي کولی. ستاسې خبرې سره زه موافق یم. بالکل د تېرو 40-60 کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو 60 کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلودو. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک نشر کړی ده، د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په اوایلو کې شوې وه او وروسته هم وشوه، خو موږ بس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامو یا د افغانستان په نامو باندې. متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نشو چې هغه د ایلی شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی: زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاوو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحیدالله عمر لیکلي: که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي: میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلي: قسم په خدای پاک جل جلاله، ته خو عاید ښایي مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې. نوش جان شه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو، الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دې اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو د شکر، خو پښتو مفهمم یا کنده کې مشکل درم خان خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله این از تقریبا از حال نیست، از زمان سالهای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدن که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش موسسای مختلف در افغانستان کار میکردن و موسسا هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. او دیگه می عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی وو چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوې تغذیې نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده، توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم شما هم میدونید که چندین عوامل است واقعیت، او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن و توان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به توی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، امین، در همین نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه، خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش هم شرکت پنبه برش میگن و پخته و چندین شرکت های کوچیک کوچیک هم کاغذ های نصفار که درست میکنه و شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن و بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجه؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کلا نمیتونم، نی دولت مراد کلا میتونه، وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال میشه کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای 1.40 افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا 1.4 بوره سال افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
در از یاد تمنان لطاسونه قمری صاحب، اوریدونکو تا ورزو یو اوریدونکی پا لاین کده میربانی وکی میکروفون ستا سخ پراونه ده، زان لمره معرفی کی. ها، لدی اوریدون کی سره خو زمنګ اړیکا پریشو، یو بل اوریدون کی هم لرو، مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ښه، خیر، لدی سره هم، لدی اوریدون کی سره هم خیر. زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمد صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستای راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل ملده نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزره کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څېړنه یې ده او خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپلو کارپوهانو څېړنه یې ده؟
متاسفانه چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورټ په جوړولو کې
لومړنۍ لاس معلومات را ټول کړي دي چې دویم لاس د خلکو څخه اخیستي دي. دا که دوی واضح کړی و نو بیا به ما تاسو ته جواب درکړو. ما هم راپور ولوست او د دوی د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی ده ویلی شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ ده چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر چې افغانستان کې د هغوی راتلونکي ژمي میاشتو کې د قحطۍ او خوراکي ناامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا تر 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاري بېوزلي زیاته شوې ده. دغه د ازادي راډیو سره موږ د بعضي کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې د افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړي ده هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کړې ده، لکه دوی ویلي چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغاني نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسوس پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي، هغه هڅې موثرې هڅې دي، خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهییزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بلی زرام ما غوړې
اوسې اورو مهرباني وکړئ.
کریم احمد زای پښتونیم د جوزجان سره سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد زای پښتونیم.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خپور شوی، په کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصره هم ولوسته د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په غزای کې چې ژوند کوي، قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی؟
کومې پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې نه. خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي، هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسید اقتصاد په ځای په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو، باوجود چې جوزجان د غازو معدن او د نفتو او د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدن او تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي. دلته ځوانان بې روزګاره دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پرزن درې سوه مصرف لري، هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به ښیي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه نا څه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن د هغو معاش به لوړ وي، د هغو اقتصاد به صحیح سم به وي. ولیکن د هغو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې کته سو هېڅ شی نه لري. نو بله خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دی چې معاش لري، څوک لس زره لري، څوک درې زره لري، څوک پنځه زره لري. نو په دغه درې هغه لس زره لاخیر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي، نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تروسه پورې عمل کوي
برخه نه شي اخیستی. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مور سره کول څه نا څه، هغه بشري مرستې هم پر افغانانو باندې بندې شوې، وګر چې کومکونه هم په واسطه و په دې باندې کېدله، د کرېدارانو د لاسه راوتله، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شوه. کوم بشري مرستې چې ایالات متحده کولې، هغه هم راباندې بندې شوې. او زموږ نه میلیارده ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا ګرد خبرې سر راټول کړو، یوه خبره ځینې جوړ کړو. نن که داسې وي چې د افغانانو اقتصاد قوي وي، ولې زموږ ګاونډیان موږ ته په بې عزتۍ ګوري؟ ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دغه هر افغان چې د مجبورۍ ځي، که داسې وي چې ویشتل کېږي، که ځورول کېږي، که د بل خاورې ته بیا قانون وراوړي، که داسې وي چې مرګ یې خرابېږي یا څه کېږي، دا خلک د مجبورۍ ځي تکل صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیفه دی.
مننه قاری صاحب، ما په دامنځ منځ کې څو ځلې پوښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپلې خبرې مو اورېدې. ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه په منځ منځ کې چې تاسو ویل معلولینو ډېر کمزوری قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخواه اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ پې بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترمه، د ازما وزر قبول که، د ازما تلیفون یو عیب لري، دلته شبکه خرابي د شبکو هم ده، د ازما تلیفون یو عیب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل غږ نه اورم، د ازما وزر قبول که. ته خو زموږ دایمي همکار یې.
الکوم دا بیا خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل چا خبرو ته غوږ نه نیسئ. ستاسو د ټلیفون ستونزو څوک نه و خبر؟
یا ټلیفون یې ستونزه لري صاحب، راځي خدمتونه قبول که، موږ د ډېر عمر سره مینه سره لرو. دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کېږي. دغه معاش هغه چې لس زره معاش اخلي، که اته نفره نانخوره وي، نو د هغو به دا یو لکو شل زره روپۍ تر یو اندازې پورې بسېږي. او هغه معلول بلې، هو هغه معلول چې درې زره اخلي، هغه معلول چې پنځه زره اخلي او اته نفره نانخوره ولري، معلول قشر اصلا کار نه دی شوی. دغه تکل صاحب، موږ معلولین بعضې مغرور دي، موږ د چا څه خیرات نه غواړو. صحیح دی، موږ د چا څه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخلي، خو هغو ته دغه درې زره د میاشتې معاش، هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه درې زره روپۍ د یو مریض، د یوه ډاکتر، د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله با انصافه خلک دي، پر وینو جلا میانه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. اوبخې پښتون صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي کې، او تعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي، خدای د افغانستان د دې کاختی او بدبختی او تنگدستی است خلاص.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له میلمنه ښاغلی احمد زینه او استاد احمد زینه دا پوښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس له ډیرو کلونو راهیسې موږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزي صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کی هلی تاسو ته ازادي راډیو نور همکاران اوریدونکو مېلمه احمد صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. غلغ لاست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست.
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل.
خراغ لاست خراغ
زرملوال صاحب مېره مننه.
مېرمنې
خیر دی مسته ان شاء الله همکاران خو مخ دی.
سلامات و سه مهرباني وکي څلاري دي اوريدونکو لپاره امو غوريدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوريدونکو یاست. له دې موضوع کو باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي څه وایي کله ملمنه پښتنه لري. مهرباني مایکروفون ستاسو دی.
نو نو په وخت سره به ملمنه پښتنه کوي او تبصره لرو.
مهرباني
اقتصاد د افغانستان چې مخته په 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 ځوال روان د چا په استلا د دې وجنې سره اکثره هیوادونه چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتلو په وجه باندې د ما خپل فکر باندې ځکه کثیر ته وغواړي د شي هیوادونه د شغال د مولي هیواد افغانستان سره د مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي. خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نشته معلومه ده اغه مخ کې شلکل نه غمیز ستیر څه په هغه وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي. خو دلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په ځوال باندې ده کبیر د څه سال څه غټ غټ تجاران څه د مخ په واد کې ده څه خلک ستې غو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډیر خدای څنګه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري یعنی مثلا لږه نه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لږنه چې امارات اسلامي افغانستان وکړي نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي د سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي. او بل خبره ده د یادونې ول ډیر ضرور خبره ده دلته لګاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې کو دا اقتصاد کې چیرته ده چې یي شي دا کډوال هم ورسنه کېده چې دا بوج هم د موږ په هواد باندې یو بوج شي خو بوج نه ان شاء الله.
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د امدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر ملیونو ته رسیږي ویلي دی چې د امدې له کبله هم مخ په ځوړ دی.
نو بالکل دا ډیر ضرور ده احمد تکل صاحب باید بده کې یعنی مخکې حکومت جوګانې وي یا موسسي وي هغه باید ور ولو به انشار ده ایو ان د وزبکانو منه واخلي دا شنور هیوادونه دی اوس کور د امریکا متحده ایالات د افغانستان هغه خپل حق څه دا غن نو څور کیا پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي. او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمد زی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي.
ډیر زیات مننه زربال
وڅ نور دی وسره کولونه یو نه لې مننه محترم تکل صاحب
ډیر مننه تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. احمد صاحب لمړی به د میلمنو په سرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو.
او تکل صاحب ډیر مننه اول خو دی ورو مدیرو خو موارد باندې لاندې تفسیره او تدارک نظر ورکړو. موږ ویل شو لکه څنګه چې دوی ویلې چې افغانستان ته اوس په زیات اندازه باندې کډوال را روان دي، زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه. دوی دا خبره هم وکړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي. په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له وجې به دوی خوشحاله وي، خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان دی، د دې د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال او اوس افغانستان ته راځي. د په دې خبره باندې زه دا خبره تاییدوم چې دوی به وطن ته راتګ باندې خوشاله وي، خو د دې خبرې سره باید دا هم ووایو چې د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمېر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډېر تمرکز پې وکړئ. خو د دې نور د بل اوریدونکي د قاري صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل
مننه له تاسو نه. هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لیوې خو که ورته وګورئ نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمېر وګړي راځي، له مسلکي مهارتونو سره راځي، له پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هیواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هیواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمېرل کیږي؟
البته موږ ویل شو مشخص هم دي پښتنه ته جواب وایم، هغه دا چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتونکي ډېری دي. په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې موږ ستونزې هم لرو، نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي. نو یو منفي اغېزه دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل هم ګورئ په خپل باندې اورېدونکي وایي په کمنټونو یا په نظراتو کې هم وایي چې کورونو کرایه او خوراکي توکو بیې لوړېږي، ځکه تقاضا زیاتېږي چې دا هم د دې یو منفي پایله ده. همدارنګه عامه خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېرېږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په بېنظمۍ راستانه شي، متاسفانه ورته یو ډول بېنظمۍ هم ویلی شو، ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي، بل دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي؟
نو بالکل، نو یو ډول بېنظمي موږ ورته ویلو شو بېنظمۍ سره راستنېږي. نو پرته دا بغیر چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په دا اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې، نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي: خراب او بخې حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلی تناستیو. اکرام الله لیکلي: په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي: په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي: په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت می چې په جمهوریت کې وو همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلی څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پکې ده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم بشي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلی خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلی الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلی الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلی نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده، حکومت ګټه خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده، که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلی په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخوا باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصارف نشو برابرولی، په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلی هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل په خوا 1 لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6.5 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و، خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ و. اوس ډالر په 15 افغانۍ دی، تیل 3.5 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و، فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره، که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل، ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملا نور اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملا موږ د دې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زید، دا چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکه زیاتې شوي، او که دا چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو، د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام، او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی، او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود دي چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو او د قانونو په استخراج باندې ده. نو زموږ حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې د 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې تر غنه مثلا د سه دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بزګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې مې ویلي، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو، په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه دا چې اوس د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره ماهیت کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي، دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده، د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باوجود چې کار کوي، خو هغه خاصې او کارونه چې دي کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې، همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مو هیڅ بدلون نه دی راغلی، اته زرم معاش دی، هر څه برابر دي، زه نه پوهیږم مقصد څه دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول، دا یې زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفته کیسې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای دی کې، الحمدلله لزره افغانۍ هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلی دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغانۍ مصرفوي او خارج ته منډې وهي. لس پنځه لس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضداره شوی یم. دا هم تنزو. صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی و، مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، اووه سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مو صبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلسو ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي؟ د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي، 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي، دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډېره مننه. تکم څه د ټول اوریدونکو د محترم مېلمه ده او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري، د خبرونه کې مونږ سره پاتې شول، مننه ترې کوو. بس تا د چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده، د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دوی ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول په کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، یا همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تکوه کې کوچني صنعتونه واسي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغو کې البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده. که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدار چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلئ، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غمجن لوریا نسرا کولای نشم.